The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د زیارت ورځ د کال 2018 د مې میاشتې 3 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار 8 په افغانستان کې 8 بجې دي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11 بجې دي او د شورو ورځ ده دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه عدنان رشید هرکلی وایم د ټولو ناول وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی د افغان صدر اشرف غنی د پاکستان د دورې بلنه رد کړې دا ویلي دي تر هغه به پاکستان ته نزي تر څو چې پاکستان په افغان خاوره د ترهګرو کارروایانو ذمہوار افغان ته حواله کړي نه وي دغلته موجود طالب عناصرو په ضد یې په کوټلي ګامونه پورته کړي نه وي د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ د کشالي حل پیدا کولی شي سپینه ماڼۍ کې فلسطینی صدر محمود عباس سره د خبرو په مهال ښاغلي ټرمپ ویلي دي د دائمي امن لپاره به فلسطینیان خپل منځ کې اختلاف ختموي او تشدد لاره به پرېږدي د روس صدر ولادیمیر پوتن د جرمن چانسلر انګلا مرکل نه پس د ترکیې د وزیر اعظم طیب اردوان سره په سوچي روس کې ملاقات کړی دی روس غواړي چې شام کې محفوظي علاقې قائم کړي او زیاتی امریکا او زیاتوي چې امریکا هم په دې باندې رضا ښودلې ده قدمونه اوریدونکو دا د خبرونو سره ټکی او تفصیل لپاره به راځو د وړې شندمې نه پس افغان صدر اشرف غنی پاکستان ته د راتګ بلنه رد کړې ده د پاکستان استخباراتي مشر نوید مختار تیره ورځ د افغان صدر اشرف غنی او د خپل افغان سیال معصوم ستانگزی سره کتلې دي دغه غونډو تفصیل میډیا ته نه دی ورکړی شوی خو بی بی سی خپل یو رپورت کلیکی چې صدر غنی ښاغلي مختار سره سپینې خبرې کړې دي او غوښتلې دي چې پاکستان دې هغه ترهګر افغانستان ته وسپاري چا چې د بلخ امریکایي یونیورسټۍ د چاچی په بلخ امریکایي یونیورسيټي او د کندهار د والی په دفتر بریدونه کړی دي رپورت لیکي چې خاغلی غنی په دې اړه ثبوتونه هم د اس پی ار د اس ای مشر ته ورکړی دي صدر غنی پاکستان چارواکي ته ویلي کچرته راتلونکو یو میاشت کې په افغانستان کې د امنیت وضع ښه شو او پاکستان تر هغه ملاتړ پریخو نو بیا راشه درشه به ګټه وروي د پاکستان د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د واشنگټن په سفر د فلسطینی صدر محمود عباس سره په وایټ هاوس کې د شورو په ورځ لیدل کته وکړل او ویلي چې هغه به د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ صلح راوستلو کې کامیاب شي صدر ټرمپ وایي ما همیشه اوریدلی دي چې د ټولو نه مشکل معاهده د اسرائیل او د فلسطینو ترمنځ ده هغه زیاتوي زه چې اوس ګورو چې موږ دوی ټول دغه خبرې غلطي ثابت کړو په دې موقع صدر محمود عباس هم خوشبینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې موږ یقین لرو چې د ټرمپ په مشرۍ کې تاریخي امن راوستلو کې به هغوی حقیقي همکاري کوي طیب اردوان او د روس صدر ولادیمیر پوتن د شام کې د روانو شخړو او په دواخیزو خبرو چارو باندې خبرې اترې کړې دي واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې دواړو هیوادونو په یو وخت کې په شام کې د یو بل په ضد ملګري لرل ترکی شام کې د حکومت مخالفه ډلو ملګرتیا کوله او روس د شام حکومت ته فوزي مرستې ورکولې ورسپانه لیکي چې دواړو چارواکو په داسې وخت کې خبرې کړي چې صدر پوتن د اروپا مشرانو سره پرله پسې لیده کته کړي هم دغسې هغه د امریکې صدر ټرمپ سره هم په ټلیفوني تماس نیولی دی وایټ هاوس وایي دواړه مشرانو د بشري حقونو او نورو چارو لپاره محفوظ علاقې جوړولو باندې خبرې کړي دي د ایران په کویلی په درنګ کې د نن د ماکه شوې ده چې پکې 20 کسان مړه او یو شمیر انختی دي د قدرتي آفت نه د بچاو د انتظامی ادارې ډایرکټر سید علي مخدوم وایي چې د پیښې په وخت 15 کسان په کان کې کار کولو او اندېښنه ده چې د مړو شمیره زیاتېدل شي هغه وایي چې د انختی کسان بشکولو لپاره د اکسیجن پایپونه چې دغه سورنګ ته کوس کړی شوي دي د ایران په شمال کې دغه سورنګ 14 کیلومتر اوږد دی او 1500 کسان پکې کار کوي تیره میاشت د افغانستان حکومت 4 کلن امنیتی پلان اعلان کړی دی او په دغه اړه د امریکا نه د کومک غواړي د افغان د دفاعي چارو وزارت ویان دولت وزیري د امریکا غک آشنا ته ویلي دي افغان فوج په امریکا افغان فوج په امن پسې کولو لپاره مهم کردار ادا کولی شي او هر افغان وګړی به په خپل فوج ویاړ کوي کچره دغه سلور کلن پلان مکمل توګه عملی کړی شو او امریکا زمونږ ملاتړ وکړو څنګه چې دوی زمونږ سره لوس کړی دی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو یو ځل ته بیا هرکلی وایو او راځو ته خبرونو تفصیل. افغان صدر اشرف غنی پاکستان ته د راتګ بلنه رد کړې ده او د پاکستاني استخباراتو مشر نوید مختار سره یې تیر ورځ لیدل کتل کړی دي. په دغه غونډه کې په دغه ملاقات کې هغه ورته سپینې خبرې کړې دي او ویلي دي چې امر پاکستان دې د هغه تراګرو نه لاس واخلي کم چې په افغانستان کې امن خرابوي. په دې اړه باندې نور تفصیل راکوي زموږ همکار زاهد خټک.
د پاکستان استخباراتو مشر نوید مختار تیر ورځ افغان صدر محمد اشرف غنی او خپل افغان سیال معصوم ستنگزی سره لیدلی، خو د دوی د خبرو ځنی تفصیلات اوس را څرګند شوي. د افغانستان معتبر سرچینو په کابل کې د برتانیا خبری ادارې بی بی سی ته ویلي صدر غنی له ښاغلي مختار سره په ځانګړي توګه خبرې کړې او ورته ویلي چې زر تر زره باید د بلخ په کل فوز امریکایی پوهنتون او د کندهار د والی په دفتر د حملو ذمہوار دی افغان حکومت ته وسپاري. سرچینې وایي چې خاغلی غنی هغه اسناد هم د آی ایس آی مشر ته ورکړي چې خای د کندهار د والی په دفتر او امریکایی پوهنتون د بریدونو ذمہوار مولوی احمد کنداری کوټه کې دی او د استخباراتو په یو مرکز کې ځان وجون کی تیاروي. سرچینو زیاته کړي چې افغان حکومت هغه ثبوتونه هم پاکستانی لوري ته سپارلي او په اړه یې ورته اعتراض کړی چې خای طالبان د منصوري عملیاتو لارښوونې د کویټې، پېښور، کراچۍ او شمالي وزیرستان اخلي. د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر نوید مختار د پاکستان د یو پارلماني پلاوي له سفر وروسته تیره ورځ د څو ساعتونو لپاره کابل ته تللی وو. سرچینو د نوم نه خودلو په شرط ویلي نوید مختار د خپل ملک د حکومت لخوا صدر غنی ته د اسلام آباد د سفر رسمي بلنه هم ورکړی وه، خو دغه بلنه ښاغلي غنی نه ده منلي. د دغه سرچینو په وینا صدر غنی پاکستانی چارواکي ته ویلي که په راتلونکي یوه میاشت کې په افغانستان کې د جګړې کچه راټیټه او پاکستان له افغانانو سره خپلې ژمنې عملي کړي بیا به راشه درشه معنی پیدا کړي. په همدې حال کې افغان حکومت انتظامی مشر عبدالله عبدالله منلي چې راتلونکي کې به اسلام آباد ته سفر کوي. د افغانستان صدارتي ماڼۍ بیا ویلي هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې رامنځته شوي زنډ او د بے باورۍ فضا ختم کړي.
اوریدونکو تاسو د زاهد خټک رپورٹ واوریدلو. په دې اړه باندې مونږ هم کوشش کړو د خپل بل همکار پیر زبیر شاه سره مونږ خبرې کړې وي یو څو شېبې مخکې، او واړو چې تاسو ته هغه خبرې هم واورو چې هغوی سره نظر لري چې د هغې پاکستان او د افغانستان په منځ کې اوس کوم تعلقات چې دي دا به څنګه مخ په وړاندې ځي. راځئ چې دغه رپورٹ واورو.
کپاس که دا رښتیا وي او دته دعوت ورکړې وي او درد کړې وي نو دا دې چې دې نه بدن دا موږ اندازې کیږي چې اشرف غنی اوس کوشش دا دې چې پاکستان باندې کوم فشار دی هغه هم دا کشان وساتي، او اړیکې خو دواړو ملکونو ډېر زیات خراب دي. یو قسم حالت ایجنټ کې دي سفارتي لیول باندې، او پاکستان کوشش دی دا څو ورځو کې داسې ښکاري چې پاکستان یو قسم سفارتي لیول باندې کوشش کوي چې تعلقات ورسره ښه کړي. پارلیمنٹ چو ڈیلیگیشن تلے ہو او اوس دا ای ایس آئی چیف مشر تلے ہو او دی را وخ چری دا سے رپورٹو نمشتا چی عبداللہ عبداللہ او کے دی سے حامد کاردائی پخوانے صدر آگا ہم راشی نو پاکستان کوشش تے چی اڑی کی خطی خو افغانستان او افغانی تا دا اندازہ دا چی فشار پر زیاد دے نو پا دا سے اگر مانو کوشش کئی چی دا فشار ہم دا کساد اوس آتی ولی چی دا ٹیم اوس دیر مهم دے پا دے ٹیم دلتا امریکہ کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بدا ریویو بیر پا دے میاشت آخر کے وائی چی براوزی با نو اوی با افغانستان پر یو پالیسی وضع کئی یا وغا کے با پاکستان کردار با دے ہم بیا نیوکی کی گی او پاگا باندے با نظرستانی کی گی نو دین باری کی نورم خراب پیشی او چکم پاکستان کوشش دے آگا با کامیاب نشی.
صحیح سره کې تاسو چې پاکستان هم کوشش کوي چې فشار چې لري هغه زیات کړي، افغانستان هم کوشش کوي چې فشار زیات کړي، او دواړه په یو بل باندې تورونه لګي چې تاسو تر هغه چې راځي دلته کې پاکستان کې کار روان کوي او پاکستان تور لګوي چې د افغانستان تور لګوي چې د پاکستان نه لته کې، نو تاسو څه وایي چې د دې حل هم شته کنه؟ دا خو ډیر وخت نه دا خبر روانه ده.
نو دا خو خبر بالکل روانو دا، نو دا دے چې خدا تست خبر دی اوس لکه اشرف غنی چې کوم دا دعوت رد کړی دا کې دا ویلی دی چې کوم په کابل یونیورسيټي حمله، په بلخ کې کوم حمله، او دا نور دا څه غټه غټه حمله چې شوی دی دا کسان په پاکستان کې دی، الته چې کوم مارشل مایند دی هغه دی په کار دی پاکستان حواله کی، او دلته چې کوم پاکستان مذکر دی تر هغه پر نه استعمال دی افغانستان کې، خدا دواړه هغه دی خدا سره کوشش نه دی شوی چې دا کوم بنیادی مسلې دی دا حل شي. او په دې ټیم امانت دی خیال چې څوک په دې پوزیشن کې دی چې پاکستان او افغانستان چې کوم تعلق دی هغه ټیک کی، ولې چې افغانستان هم د کسي تورونه لګي څنګه تاسو ویل پاکستان هم جواب ورکړي، او چونکې پاکستان باندې فشار ډېر دی نو پاکستان کوشش کوي چې اوس یې امن طرف ته او د حالات ښه کولو لپاره کوشش وکړي، او اشرف غنی ورسره دا نه مني او هغه وایي چې دا فشار به وساتم او چې اله پورې چې کله پورې پاکستان خپله پالیسی نوی بند کړي.
صحیح پیر صاحب دا کرته وایي چې کله هم د امن لپاره کار کیږي نو هغه امن چې دی هغه لپاره هغه مذاکرات شروع کیږي، نو دوه طرف نه داسې څه عمل وشي چې هغه چې دی هغه خبرو چې دی هغه خراب شي او د سولې او د امن خبره چې دی هغه ناکامۍ ته مخامخ شي، نو تاسو څه ګڼئ چې مطلب دغه کم عناصر چې دی دغه څنګه بچ کېدای شي؟ لکه کوم وګورو چې دی مخکې چې دی کله پاکستان د دغه سره وس سورز مخکې چې دی په دایشت تراگر چې داود چې هغه په دغه کې ونیولې شو وجلې شو، په کوټه کې چې دغه نه مخکې اختر منصور وجلې شو، دینه مخکې چې کله پاکستان په مذاکراتو کې چې په خبرو اترو کې چې یو مهم کردار لوبولو، نو هلته کې چې بیا د طالبانو مشر وجلې شو د افغانستان طرفه، نو دغه هلته دغه دغه ته په کم نظر ګوري؟
نو دغه خوځي اصل کې مقصد دا چې کوم تشدد دی هغه زیات شوی دی، او طالبان خو یو دا مقصد دا پتن نه چې طالبان آیا خود مختار دي که نه دي، که دوی په خپله په یوې خوله دي که نه دي، لکه هغه کوم ګروپونه دي اوس یو داعش په نوم ګروپ راوتلی دی، حقانی شبکه ده، القاعده ده، طالبان دي، او افغانستان کې نو داسې څه داسې یو پارټي نشته یو داسې ګروپ چې هغه سره سړی خبر وکړي، او پاکستان چې کوم کردار دی پاکستان هم وایي چې د طالبان باندې اثر دی خو دومره اثر نشته، او پاکستان څوک نشي راوسته چې هغه امن په زور کې نه وي، پاکستان دومره زور نشته او خوښکار یې. په دې سره سره بل دا دی چې په دې ټیم امریکا کې هم فوکس په افغانستان دومره نه، اوس بیا فوکس راځي، خو تصدد چې کله پوری څنګه په حمله کېږي په کابل کې په بلخ کې په دغسې پاکستان کې، نو هغه پورې به امن پاره به ماته نه ښکاري چې داسې څه فرصت کېدای شي، ولې چې خلک مري لګیا دي تشدد دی او یو بل باندې تورونه لګي، نو چې کله تشدد ختم شي یو کانفیډنس بلډنګ میسج چې ورته وایي هغه وشي، او چې کومې بنیادي مطالبې دي دواړو ملکونو خاص کر افغانستان والا هغه ومنلی شي، نو هغه پورې لکه یو مخلص کوشش نه دی شوی او نه کیږي په دې ټایم کې چې کوم حالات دي، نو هغه وجه نه ماته نه ښکاري چې افغانستان به در روان نږدې وخت کې به طالبانو سره یا نور داسې وسلوال ګروپونو سره به خبره وشي او هغوی به سیاسي ژوند او یو حصه جوړه کړي. د امن ماته نه ښکاري چې دا به زر راشي، ولې چې کوم بنیادي مسلې دي ترهګري کومه مسله ده هغه اوس هم شته، نو چې کله پورې هغه نه وي ورکه شوی نو پاکستان افغانستان اړیکې هم نشي ښه کېدای.
صحیح ډېر مننه پیر صاحب تاسو هم سره په لاین باندې راغلي، مونږ ته زمونږ اوریدونکو په دې باندې خبر کړل، ډېر مننه.
ډېر مننه.
اوریدن کو تا سنگ په خبرو کې واوریدل چې امریکا پاکستان او افغانستان په یو بل باندې تورونه لګوي چې دوی د یو بل د ترهګر چې دی هغه ته پناه ورکوي. دا شانتي سورې مخکې تاسو به زموږ ډیوا ریډیو په خبرونو کې په خبرونو کې اوریدلی وي چې د پاکستان فوز ایس پی آر څنګه چې دی هغه یو ویډیو جاری کړی و. هغه ویډیو کې چې د پاکستان د طالبانو ویان کمزور ویان چې احسان الله احسان کم خپل نومی چې لیاقت علی دی هغه نیولی دی او په هغې کې ویډیو کې هغه ویلي وو چې هغوی ته مدد چې دی هغوی ته کم کومک چې ملاویږي هغه د افغانستان نه ملاویږي او د هندوستان نه ملاویږي. په دې اقله باندې زیات تر خلکو حیرانه شوي دي او دلته امریکا کې هم څېړنکاران دا فکر کوي چې دا ډېره د حیرانتیا خبره ده چې څنګه دغه تور دوی لګوي. خو دوی بیا دا هم وایي چې دغه کم تورونه چې دا به صرف تورونه وي تر څو پورې چې د دې ثبوتونه نه ورکړی شوي. نو په دې اقله باندې زمونږ همکار نصیر کاکر یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی، راځئ چې تاسو واورو.
امریکایي څېړونکي وایي د پاکستان پوج ته تسلیم سوي د تندرو وسلوالي ډلې جماعت الاحرار د ویاند احسان الله احسان بیان حیرانوونکی ضرور دی، خو تر هغو چې په دې اړه کره ثبوتونه نوي ورکول سوي د هغه اعترافي بیان ته به د شک په سترګه کتل کیږي. د بندیز لګول سوي ډلې جماعت الاحرار او تحریک طالبان ویاند و پوج ته په یوه ویډیویي بیان کې دا ادعا کړې وه چې د هندوستان او افغانستان استخباراتي ادارو په پاکستان کې د ترهګرۍ لپاره دوی سره مالی مرستې کولې. د منځني ختیځ په اداره کې د پاکستان د مطالعې د څانګې مشر ډاکټر واین بام د وایس اف امریکا اردو سرویس ته ویلي چې داسې ځینې ثبوتونه شته چې د پاکستاني طالبانو به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره څه ناڅه تعلق پاتې سوی وي، خو د هندوستان د استخباراتو سره د هغوی د اړیکو په اړه تر اوسه څه کره شواهد مخې ته نه دي راغلي.
Because of the credibility of this man himself.
د دغه کس د اعتبار له امله به موږ هغه ته د شک په سترګه هم ګورو. که د احسان الله احسان تیرو وختونو ته وکتل شي نو ډیر باوري نه دی، البته بیان یې ځانګړی ضرور دی.
خو د سپینې ماڼۍ پخوانۍ ماموره او د نیو امریکا نومې ادارې کې څېړنکاره شمایله چودري وایي د احسان الله احسان خبرې بې معنا دي. د هغه څوک دی چې مخکې یې په پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي.
As an analyst, it strikes me as unusual that these things would be coming directly from him. So this is somebody who's part of a group that wants, you know, Sharia law in Pakistan. So we have to be honest about what we're seeing and how that doesn't ring true with the past.
دا یو سیډون کې پتوګه زما د پاره دا حیرانوونکي خبره ده چې دا خبره هغه سو کوي چې تعلق یې په پاکستان کې د شریعت غوښتونکو ډلې سره وو. موږ باید رښتیا څخه کار واخلو چې د احسان الله احسان بیان له تیرو وختونو سره څومره سمون خوري.
د وسلوال پاکستانی طالبانو او جماعت الاحرار ډلې پخوانی ویاند احسان الله احسان په کال 2011 کې د یادی وسلوالې ډلې ویاند وټاکل سو، خو کال 2013 کې چې کله د طالبانو مشر حکیم الله مسعود په ډرون برید کې ووژل سو نو په ډله کې اختلافات رامنځته سو او هغه د یو بل وسلوال کمانډان عمر خالد خراسانی په مشرۍ کې د جماعت الاحرار ډلې ویاند جوړ سو. د هغه اصل نوم لیاقت علی دی او د ګڼ شمېر ترهګرو پیښو پړی پر غاړه اخستې وه.
بیبی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د واشنگټن په سفر د راغلی صدر محمود عباس سره په وایټ هاوس کې د شورو پر لیدا کاته کړی دی او ویلی دی چې هغه به د اسرائیل او فلسطینو ترمنځ په سوله راوستلو کې کامیاب شي. صدر ترامپ وایي چې ما ګڼله او زیات تر خلک دا فکر لري چې د اسرائیل او د فلسطینو ترمنځ معاهده چې ده دا ډیره مشکله ده، خو هغه وایي چې موږ به د دغې حل کولو کوشش کوو او دغه خلک به غلط ثابتو. په دې اړه باندې نور تفصیل راکوي زمونږ همکار محمد عالمگیر.
د فلسطین صدر محمود عباس ته امریکا صدر ډونالد ټرمپ سره د امریکا وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې نن ملاقات کړي او صدر ټرمپ ویلي باور لري چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ امن لوزنامه کولی شي. صدر ټرمپ په دغه موقعه دا خبرداري هم ورکړي چې په منځني ختیځ باندې دایمي امن تر هغه ممکن نه دی تر څو چې فلسطینی مشرانو خپل کې یو سلا نه وکړي او د کرکې او تشدد نمونه نشي. د صدر اشاره د غربي غاړې فلسطینی واکمنو او د غزا واکمنو یاغي حماس ډلې ته وه. په دغه موقعه صدر ټرمپ جمعنې تکرار کړي چې اسرائیلي او فلسطینی مشران په یو لوزنامه کانې قبول شي، خو ویل یې په دې عمل به دواړه غاړې خپل کوي او امریکا یا بل کوم نړیوال قوت په دې دا ورتپلې نشي. فلسطینی مشر په دغه موقع ویل د دوه ریاستي حل په حق کې دی. د روان کال پر سر کې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هم وایټ هاوس ته دوره کړې وه او په دغه مهال صدر ټرمپ ویل کو یو وی یا کو دوه ریاستي حل دی ورته تیار دی، خو پکار ده چې دواړه خواوې پر رضا وي. نن صدر عباس ویل غواړي چې د شخړې دوه ریاستي حل راوځي او فلسطینی ریاست قائم شي چې پایتخت ختیځ بیت المقدس وګرځي او د کال 1948 د ویش په حساب دا تقسیم شي چې دوی اسرائیل سره په امن کې ژوند شروع کړي. ټرمپ انتظامیه لپاره بعد دا یو چیلنج وي چې په کوم بنیاد به د دواړو غواړو یعنی اسرائیل او فلسطین ترمنځ امن مذاکرات پیل کوي په داسې حال چې څېړنکاران ګڼي دا کار به ډېر ګران وي. څېړنکاران په ټرمپ انتظامیه دا نیوکې هم کوي چې دوی هوا کې خبرې کوي او ورسره هیڅ منصوبه نشته. نه یې لا تر اوسه په دې اړه څه منصوبه رابرسېره کړې چې په کار وکړي. دوی وایي اسرائیل او فلسطین لانجې حل دومره آسان کار نه دی څومره چې صدر ټرمپ یې ګڼي. صدر ډونالډ ټرمپ فلسطینی مشر سره د دې دورې وړاندې په ټلیفون باندې تماس نیولی وو او نن یې سپینه ماڼۍ کې داغه په خپل هرکلی کړی. صدر عباس تمه لري چې امریکا به د دوی او د اسرائیل ترمنځ امن مذاکرات بیا پیل کړي چې په نتیجه کې به دوی ته خپل ریاست ملاوېدل ممکن شي. ریپبلیکن صدر ښاغلی ډونالډ ټرمپ ته په دې معامله کې لوی چیلنج د خپل پارټۍ د غړو نه هم دی کوم چې غواړي فلسطینی انتظامیه دی د هغه فلسطینیانو د کورونو مالی مرستې بندې کړي څوک چې د اسرائیل خلاف پرتشدد او کاروایانو کې وژل شوي دي، او د امریکني سینیټرانو د مت کې یو قانون هم وړاندې کړي کوم چې غواړي کو فلسطین دا خواست اونه منی نو امریکنی امداد به بند کړی شي. د امریکا د دین وړاندې اوباما انتظامیه هم هڅه کړې و چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سموایده یقیني کړي، خو د نه همیاشتو د خوارې پس ورله هیڅ پلاس ورنه راغلل. صدر ټرمپ د اسرائیل او فلسطین لپاره خپل نماینده خاغلی جیسن گرین بلاک بیت المقدس او رمل لاتا تیر مارچ په میاشت کې لیږلو چې وګوري د امن لار څومره ممکن ده. دواړه غاړو د خاغلی گرین بلاک تود هرکلی کړو او صدر ټرمپ خپل زوم جیرډ کوشنر هم د منځنی ختیځ امن حلو زلو مشر ټاکلی.
قدرمن اوریدن کو تاسو د ډیوا ریډیو ته وکي ورسره زو بل رپورټ ته د ترکی صدر طیب اردوان او د روس صدر ولادیمیر پوتن په شام پر روانو شخړو په باندې په دواړو چارو باندې خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې دواړو هیوادونو په یو وخت کې شام کې د یو بل په ضد ملګري لرل. په دې اړه باندې نور تفصیل چې دی هغه راکوي زمونږ همکار ارباب محمود صاحب. راځي چې خوښوته
د ترکی صدر رجب طیب اردوان او د روس صدر ولادیمیر پوتن شام کې د روانې شخړې او په دوه اړخیزه چارو خبرې اترې کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې دواړه ملکونه په یو وخت کې په شام کې د یو بل په خلاف ملګري لرل. ترکی شام کې حکومت مخالفه ډلو ملګرتیا کوي او روس د شام حکومت ته پوځي مرستې ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې دواړو چارواکو په داسې وخت کې خبرې کړي چې صدر پوتن د یورپي مشرانو سره پرله پسې لیده کاته کړي او همدغسې د پوتن او د امریکا د صدر ټرمپ هم یو بل سره په ټلیفون خبرې کړي. وایټ هاوس وایي دواړو مشرانو د بشري مرستو او نورو چارو لپاره د محفوظو علاقو جوړولو باندې خبرې کړي. د صدر پوتن او د صدر اردوان د یو بل سره د روس سوچي ښار کې لیدلي. د ملاقات وروسته صدر پوتن خبریالانو ته ویلي دی په شام کې د محفوظ علاقو جوړولو باندې صلاح دی او په دې علاقو کې به جزونو ته په الوت پابندي وي. دا ګام شام کې د ډزبندۍ لپاره یوه هڅه یې بللې. پوټن وایي د صدر ټرمپ سره خبرو کې ورته لګېدلې د امریکا انتظامیه هم د دې ملګرتیا کوي. قزاقستان کې د چړشمبې په ورځ د ډزبندې په حق له غونډه کې د شام د حکومت مخالفه یاقیانو برخه نه واخسته. دوی وایي د سخت کال په شروع کې د روس، ترکی او ایران لخوا د ډزبندې په حق له د شوي غونډې وروسته هم په دوی پرله پسې بمباره روانې دي. دا نه ده معلومه چې آیا دوی به په دې خبرو کې نوره برخه اخلي یا نه. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا وایي ملګري ملتونه د بمباره د رپورټونو په حق له تشویش لري او زیاتوي چې په داسې وخت کې تشدد سوا کېدل چې دوی ډېر پسندید کې سره د حالاتو د قابو کولو هڅه کوي دا یو ښه خبره نه ده. ورسپانه وایي شام کې روانه خانه جنگي کې یوازې روس او شام جنگي جازونه استعمالوي، خو روس وایي د دوی جازونه په دې کې برخه نه اخلي. اخبار زیاتوي چې د امریکای چارواکي وایي د دواړو ملکونو د مشرانو د خبرو د تفصیل نه نه دي خبر، خو وایټ هاوس لخوا د خبر نه دا ویل شوي چې امریکا شام کې د بشري مرستو لارې پرانستل غواړي او دا د داعش په خلاف د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف لارې کې لوی خنډ دی. واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي چې د روس لخوا شام کې د حکومت مخالفه یاقیانو ته لیږل شوي وړاندیزونو کې سلور محفوظو علاقو ذکر شوی. دې علاقو کې د حکومتي ځواکونو او مخالفه یاقیانو نیخ په نیغه د جګړې مخنیوي بکیږي. د روس لخوا لیږل شوي وړاندیزونو کې ویل شوي چې د شام په شمول د هیڅ یو فریق جازونه به دغه علاقو ته نه ورځي او د هر قسمه وسلې په استعمال به پابندي وي. داعش او شام کې د القاعده ملګري ډلې به د ډزبندۍ د لوزنامې نه بهر وي. وړاندې روس او شام په یاقیانو او خلکو بمباره کړي او ویلي د دوی هدف ترهګر وو.
قدم در روزن کو تاسو ډی ور ډی اوري او وس وخت شوه ده مطبوعاتو ته کتنه زمونږ همکار مختار خلیلی تاسو ته وړاندې کوي. راځي چې وښو ته
سعودي عرب مشرق وسطا کې د امریکای یو ډیر نږدې او پخوانی اتحادی یادیږي، خو د سمودی راسي د دواړو اتحادیانو زړونه د یو بل نه خیرن شوې دي. د امریکای نوی صدر خاغلی ډونلډ ټرمپ اوس رایټر خبر رسانې ادارې سره خپل یو تفصیلی مرکه کې په سخت ټکو کې دا وینا کړې ده چې امریکا د سعودي عرب په دفاع ډیر زیات تاوانونه کوي. په دې موضوع د امریکای مشهوري هفتهیزي نیوزویک خپل تازه غنه کې یو تفصیلي ریپورت خور کړی دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د سعودي عرب په دفاع د امریکای د بیکچ زیات تاوان کې دوه باوجود سعودي عرب امریکای ته مخلص نه دی. صدر ټرمپ د خپل صدارت د سلو ورځو پوره کېدو په موقع رایټر خبر رسانې ادارې سره خپل تفصیلي مرکه کې په سعودي عرب دا سخت تکونه هم کړی دي چې سعودي عرب د خپل دفاع د پاره ټوله تکیه د امریکای په دفاعي اخراجاتو ساتلې ده او خپل سلاح خپي نه خوځي. نیوزویک خپل رپورت کې لیکي چې د خپل دفاع په اهم کار کې په ناراستیا کولو په سعودي عرب د صدر ټرمپ اعتراضونه ړومبیزل نه دي. صدر ټرمپ په کال 2014 کې خپل صدارتي انتخابي مهم کې هم خپل تقریرونو کې سعودي عرب ډیر لتاړ کړی وو. نیوز ویک لیکي چې صدر ټرمپ مارچ کې د سعودي عرب د دفاع وزیر او د باچا سلمان زوی شهزاده محمد بن سلمان سره ملاقات وکړو. د سعودي عرب جرګې دغه ملاقات د امریکای او د سعودي عرب په تعلقاتو کې د یو تاریخي موړ په نوم یاد کړی وو. ریپورت زیاتوي چې د امریکای موجوده حکومت د پخوانی صدر اوباما په نسبت سعودي عرب لا زیات نرم رویه لري. صدر اوباما خو د سعودي عرب سیمه ایز رقیب ایران سره په اټومي لوزنامه کولو او دا شان ایران نه د ټولو بندیزونو په لری کولو سعودي عرب سخت خفه کړی وو. صدر ټرمپ خپل مرکه کې رایټر ته د دې خبرې تصدیق هم وکړ چې د پروانه میاش کې د سعودي عرب او د اسرائیل د دورو نیت لري، خو د رایټر په دې تپوس صدر ټرمپ غلې پاتې شو چې د اسرائیل په دوره کې به آیا دی د بیت المقدس د اسرائیل د دارالخلافه تسلیمولو اعلان کوي او کنا. نیوز ویک خپل رپورت کې دا هم لیکلی دی چې صدر ټرمپ ځان سره دا پوخ لوس کړی دی چې د اسرائیل او فلسطین تاریخي لانجه به غوسی. دوی زه اسرائیل او فلسطینیان دواړه په امن کې لیدل غواړم. رپورت زیاتوي چې د فلسطین صدر محمود عباس وایټ هاوس کې صدر ټرمپ سره ملاقات کول واله دی. هر کله چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو فروری کې د وایټ هاوس دوره کړې ده. نیوز ویک د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې صدر ټرمپ خپل تازه بیانونو کې د اسرائیل د مفاداتو د ټینګې ملګرتیا کولو سرګندونې کړې دي. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو په 28 اپریل د امریکای د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلر سن سره د ملاقات په موخه ویلی دی چې د مشرق وسطا په حق له د امریکای په پالیسۍ کې لوی تبدیلی ویني. بنجامین نتنیاهو د ایران په بابلا د امریکای په دریز هم د امریکای ستاینه کړې ده.
قدرمنو اوریدونکو دې سره هم د ډیوا ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبری خپرونه چې دغه دوام لري سرته رسی او زه ساسو کوربا دن رشید او زما سره زاهد خټک پروډوسر چې دی تاسو نه یاد غواړو. لوی الله پامان.